د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په یو پیغام کې د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته دی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سولیز لاریونونه وځپي. مارکو روبیو نن پر ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یو ورځ مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته یو نوی خبرداری ورکړی وی ویل غوره ده چې پر لاریون کوونکو ډزې ونه کړي کنه دوی به هم ډزې پیل کړي. په ایران کې اعتراض کوونکو تیره شپه د پلازمینې تهران د ځینو سیمو په ګډون په ګڼو ښارونو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل او د یو شمېر مظاهرو په ترڅ کې د ایران د شاهزاده رضا پهلوي حمایت وکړ. په ایران کې نن د ناکراریو څورلسمه ورځ ده او د بشري حقونو بنسټ ویلي چې د اعتراضونو له پایله تر اوسه د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریې پوځ نن وویل چې د حلب ښار د شیخ مقصود سیمه یې له کوردي وسلوالو نیولې ده. د سوریې په دوهم ستر ښار کې جګړې دغه هیواد د ولسمشر احمد الشرع هغه ژمنه ټکنۍ کړې چې له 14 کلنې جګړې وروسته یې ویلي چې سوریه به یو موټی او متحده شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو له کوردي وسلوالو سره د سوریې د حکومت د تیرې اونۍ د اوربان هرکلی وکړ، خو کوردي وسلوالو دا ونه منله چې د شیخ مقصود سیمه بعد د شوی موافقه لمخې پرېږدي. د کوردانو له مخالفت وروسته د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې پوځ ویل چې دوی به په دې سیمه کې عملیات پیل کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د روسیې د بلګرود والي نن ویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په سیمه کې د شپږ لکه ستوګنو برېښنا پرې شوې، نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حادثې روانې دي، خو وضعیت ډېر کړکېچن دی. بلګرود د اوکراین له خارکیف سره پوله لري. د 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله روسي ځواکونو پر اوکراین برید وکړ، په بلګرود کې 1.5 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو پر دې سیمې په منظم ډول اوکراینی ځواکونه حمله کوي. په لوګر کې 29 لرغونی سیمه کشف شوې. د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیمه د باختری، یونانی او اسلامي دورو مربوط دي. د بیان له مخې دا 29 لرغونی سیمه د لوګر د مرکز پل عالم ترڅنګ په څارخ برکې برک، خروار او ازره ولسوالیو کې موندل شوی او د لرغونی سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت شوی دي. او د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په افغانستان کې یوې میرمنې درې ګونی ماشومان وزېګول. ایمرجنسی روغتون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دا درېګونی د دوی په روغتون کې زیږیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی خبر کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې نن د مظاهرو 14مه ورځ ده. دا ناکراری ورځ تر بلې پراخیږي. لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ژمی د افغانانو روغتیایي اړتیاوې لا ډېرې کړي.
خونه ډیره سړه ده، په ماشوم مې له اوسه سخت سینه بغل دی. حیرانیم چې د ژمی تر پایه څه وکړم.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو اخراج ودروي. او د سندلۍ په اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. که تاسو یې کاروئ نو له خطره د بچ کېدو لپاره یې دا راپور در سره مرسته کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو غونډي ایران ته هلته نن شنبه د پیل شوو مظاهرو او ناکراریو 14مه ورځ ده. په ایران کې د انټرنیټ د قطع کېدو او د برېښنا د پرچاوي راپورونه هم خبريږي. د بشري حقوقو د ساري وی ډلې ویلي چې د مظاهرو له پایله تر اوسه لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا چې روسای وضعیت څه دی، همکار مې احمد شبر دا تحولات څارلی را سره په سټډیو کې دی. شبر صاحب ستړي مشي، نن د مظاهرو 14مه ورځ د څه تیریږي په ایران کې؟
مننه لودین صاحب. راپیل بکرو د ایران د حکومت خبرداري د ایران حکومت نن په بیان کې د ایران اعتراضونه د دشمن فتنه بللې او ویلې دي چې هدف یې دا دی چې په شارونو کې د خلکو هوساش ژوند ګډوډ کړي. په دې بیان کې له پوځیانو غوښتل شوی دی چې په ټول ایران کې دي د ملي منافعو ساتنه وکړي او د خلکو شتمنۍ دي خوندي کړي. د ایران حکومت په تهران او نورو سیمو کې حساس ځایونه سپای پاسداران او قرارګاه سار الله ځواکونو ته سپارلې دي. سپای پاسداران ځواکونو نن اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د امنیت سره کار شده. په دې ترڅ کې د ایران شاهزاده رضا پهلوی پر پوځي او امنیتی ځواکونو شخ کړي چې پام مو بي چې چارواکي تاسو اچوي چې له ولس سره په خډب کې شکیل شي. دا څرګندوي وروسته له هغه شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ د ایران مشانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبې پر ورځ یعنی نن اعلان وکړ متحد ایالات د ایران د سړورو خلکو ملاتړ کوي. تیر شپه ناکراریو دوام درلود. دولتي رسنوی ویلي دي چې د تهران پولویدیس کې د کراچ په سیمه کې اعتراض کوونکو د شاروالي ودانۍ سوځولې ده. دولتي تلویزیون په ورته وخت کې د وشل شویو امنیتي ځواکونو د جنازې مراسم ښکاره کړل او ویل چې دا کسان په شیراز، قم او همدان شهرونو کې د بلواګر له لوري وشل شوی دي. په تیرو نږدې دوو اونیو کې لاریونونه د ایران په ډیری برخو کې خبره شوه چې د لوړ انفلاسیون په خبرګون کې پیل شوه، مګر په چټکۍ سره سیاسي شوه چې لاریون کوونکې د مذهبي واکمنۍ د پایتر سوال غوښتنه کوي. چارواکي پر امریکا او اسرائیل د بلواګانو د هڅولو تور پوري کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس چې د لاریونونو دیار لسمه و د اعتراضونو پر مهال د لښ تر لښه یو 50 کسانو د وشل کېدو او د سلګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړي. د ایران د مظاهرو په ترڅ کې دا اوشت مرجوب لشمیری په سختي تر لاسه کېدای شي، ځکه چې د پنځن بیل شپې را په دې خو انټرنیټ هم قطع شوی. نن د ایران حکومت رسمن ومنله چې انټرنیټ دوی قطع کړی دی. د مهر دولتي خبري آژانس البته لودین سه لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وکړه د اعتراضونو لپاره الا اقتصادي وو. نن د مهر دولتي آژانس خبر ورکړ چې د ایران په بازار کې د جینو اجناسو بې ډیر زیاتې لوړې شوې دي. مثلا په دې راپور کې دوی د یو کارتن هګیو چې هغه په راپور کې اشاره ورته کړې چې شاوخوا 2 کیلوګرام کیږي، بیا تیرونی د تیرونی په پای کې دا یو کارتن هغه 215000 تومانه وي. نن 4000 تومانه تل وړ شي دي. د چرګ غوښه 13 په پیل کې هر کیلوګرام 1,90,000 تومانه وو او نن 2,50,000 تومانه ته د دې بیا زیات شوی دی.
کور ودان احمد شیبر لکه څنګه مو چې وویل دغه مظاهره په لومړیو کې په تهران کې د بهرنیو اثر په وړاندې د تومنو د بیساری ټټېدو له کبله پیل شو چې ورسته یې سیاسي بڼه خپل کړه او غنو خارونو ته لمن وغځیده. د مظاهرو یو برخه به واورو. اوریدونکو را سره پاته شي چې غواړی چې د ایران کې د مظاهرو له تازه حاله خبر کړي ازادي رادیو در سره وڅاري. ازادي رادیو پر وی پانه کې اوریدل شي او د غرس د ازادي رادیو خبرونه راپورنه پر وی پانه سربیره زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم د لاسرسي وړ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو سم راځو د افغانستان اړوند مسلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وویل چې په دې هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د یخو ولایتونو چې اوس مهال پکې سخت واوري هم شوې دي، یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ غړي د زکام په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو په سیمو کې روغتیايي امکانات نشته. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندیښنې څه دي او خلک په ژمي کې د روغتیايي خدمتونو په اړه څه وایي، دا او نور مسایل به زموږ د همکار اکرام الله اکرام په راپور کې وورو.
د په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمخ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري 9 خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړې دوه بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیایي خدمتونو د نشوالي برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا د لارو بندغ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسي هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي مینخانې ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است. زموږ خونه ډیره سړه ده. دا ماشوم مې له اوسه سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه شو.
که څومره طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې ولکه کسان د هوا د سړېدو لامل په موسمي او تنفسي ناروغۍ وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت لامل په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایی اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,550 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي چې له دې عمله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي وو چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسالو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د تګراتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. دواړو لورو ته سوداګر وای چې درانه مالی زیانونه اړولې دي. په دغه درې میاشتې موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50% کې رالوېدلې. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 50% کمه شوې. خود دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلې مالی زیانونه تر دې ډېر زیاتې چاټکلې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بندې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال
محمد جونس محمد ازادي راډو ته وویل
زه فکر کوم چې دا کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه دی د ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیې ته د سیسټم په ټاپه ولار دي او هیڅ ترانزیت کولای چې د هغه جلانه تسمه مل چې موږ همسایه ملک په مکرات او براتو نیولې و دا په وجه کز موږ تجارت ته دی و خواته کوم سعودي دی تجارت موږ خواته کوم سعودي د دوار لورو خلکو ته ځانونه او توانونه رسیدلې دي موږ تجارت چې دی وس پر ډېر پر نورو بندرو باندې اتکالري او دا غو بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5 سلنه کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګري د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 1.3 میلیون ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیش لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یو دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی
دا زموږ نه واجې د واردات لپاره خان رزګي په عین زمان کې د زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هله منیو چې دا لار زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دی بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دی. منطقي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه بنیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان بلاتړ کوي او د اسلام آباد په جواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخت پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړي چې په راتلونکو کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداري ورکړي که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نوري کمزورې کړي بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
احمد شیبر دا راپور چمتو کړی او اوسم راځي ته چې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې پرون دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځي او تلتلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلند په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دوی موږ دلته سخت ستونزې سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ داسې پی خوشاهدان هم یو چې ان ویتلرون کې کسان هم نیول شوې دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ډیپورت شوې دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیات کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوې او د پلازمینې لبلابل سیمه افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز تاسوول کیږي. نیمی ازادي رادیو ته وویل چې نو موړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وايي لبد مرغ وضعیت ډیر د اندېښنی وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی او خو وروسته در سنې زو همکارانو په هڅو بیر تر خوش شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړي د چيله یوې خادوی د ویزي تمدید بند کړي او لبل لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغان ها در پاکستان چوان
د اندېښنی په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوی پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي، په ځنګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو لکمپونو او د هغوی د استوګ نزاینو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلی چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپل وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لانه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورټ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوریدونکو، تاسو به په ژمه کې حتما د سندلې کاروان سره بلد وي. په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر کسان چې بې وزله دي د ژمي پر مهال د ځان د تودولو لپاره سندلې کاروي، خو دغه سندلې له ګټو سره زیانونه هم لري. دا چې زیانونه څه دي په دې راپور کې له ډاکټر سره خبرې شوې، نو دا راپور در سره واوري. بیا وروسته راځو دې ته چې د همدې سندلیو، ګازو او نور سونتوکو له کبله هوا هم ککړه شوې چې په همدې اړه اروپای ټولنه غونډه لري. د اروپای ټولنه د غونډې راپور وروسته اورو، خو اوس راځو د سندلی او د ژمي په اړه دی راپور.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلی استفاده کوي چې بسکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندسکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستی ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
ته وی چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او دی او ټونډبر اوسکرو بیا شاوخوا 2,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخي بیکاری او بی وزلۍ لامل دی، ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. لیران څخه راستنه شوې یو میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره انس کاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ دسکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یو ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول کول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادی چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ وېد کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دادی چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وېستل شي، ل خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بیوخوي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
مریض به شفاخانه انتقال بتیم.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي، او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو 24 ساعته زموږ پر ویب پاڼه خبرونه لري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ، پر ویب پاڼې سربیره زموږ ټولنیزو رسنیو ته هم سر ورښکاره کړئ. ټولنیزو پاڼو ته فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیلیګرام او واتس اپ چینل کې هم ازادۍ رادیو شته. راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې اروپای ټولنه غواړي چې د افغانستان د اقلیمي بدلون په اړه یو غونډه جوړه کړي. دا غونډه وروسته تر دې پلان شوی چې په افغانستان کې د اوبو کموالي ته پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپای ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلوي له لومړي سره سمون خوري یو ناسته جوړوي، څو هغه څه وڅېړي چې دوی یې د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدي په 12مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ څېړنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ څېړنیز پروګرام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوي چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغیزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملی کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي،
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میداني کار ته اړتیا ده، څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولی شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره وژده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخود ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په 300 مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډ ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې 300 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولی کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سر ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو اغلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یونیو یمې صفې څخه تر او یونیو یمې صفې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارث وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم دی او لیګو شتا په نامه سره دی، او دغه کلمه لاتینی کلمې څخه اساسه وی دی د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو، او همدارنګ شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظری دی، مثال دوه اړخیز دی. او د دې چنجانو بدن چې دی استوانه ای کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلو جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګ د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی د دېش او د دې څخه تر و دې شپې کړي څخه جوړ شوی دي. او دې همدارنګ د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هغه چې کیږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د زمکي چنجانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورت جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چکی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای سي. او د دوغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوښل سوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخلي غا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې چې دی نه راوشه ځینې دواره دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغه چې او ځینې چې دی هغه بیا چانز ژوی چې چانز جوړوي. همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي. همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي، یعنی کله چې دی کوچنی موسی جوړشت یو ډول وي، او د وخت په تیریدو سره جوړشت تغیر خوري. همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړشتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناک کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغه ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی، او چې دغه پوش چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دې باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دې بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی د جوړښت لري چې د زیات او بعد تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات او بل لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چې شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله، مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته، په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو، په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بهست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته درس راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې د کومې اساسي دندې سره رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې د 15 خطر او 20 پرې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دي د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دي د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسیس په نامه سره دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سوچ اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې د کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مختوري او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ونې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچي او دې چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ او تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لري دوی مثال د عصبي سیستم د لري دوی وسوسه دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکو وایو. عصبي لیږدونکو چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دی اغیزه چې د چټک د خولند مهاله ده چې شوم مثال موږ د ادرینالین دا ورکی همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورسخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دا رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه د چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لارې د عصبي لیږدونکو چې دي هغه سینپټیک خلاله لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورور دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غوسر سرکل لري، نور خواو ته د دې فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د دې چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بل ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي، د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دي د اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال که د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دوی اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی.
منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شم سالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي، یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول چی دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي. چې پی ټی ایچ دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.